द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو خدامون اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبه یا خالی ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې څلور منیټه ده په خبر پخونخوا کې د مخام شپږ په کابل کې پنځنی مدل ته په واشنگټن ډی سی کې د شپې اته بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه د مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه ویلي چې دا باید ډیر مخکې وژل شوی وای خو ایران ویلي د سلیمانی د وژل کېدو غچ باخلی ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلی او د امریکا ډیموکراټان وایي د سلیمانی له وژل کېدو سره زموږ هیواد یوې بلې اوږدې جګړې ته نږدې کېدونکی دی او ټاکل شوی ده چې نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار د مودې غځولو د قانوني بدلون مسوده باندې په قومي اسمبلۍ کې رایه واچول شي او اوس هم پوره خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه ویلي چې دی باید ډیر مخکې وژل شوی وای د سلیمانی د وژل کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی چې که په امریکایانو باندې بریدونو ته دوام ورکړي نو داسې نور بریدونه هم کېدای شي ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ تېره شپه دغه ګام د دې لپاره واخیست چې جګړه ودرول شي خو په سیمه کې د ایران ویجاړوونکی رول هم باید پای ته ورسول شي ټرمپ سلیمانی د زرګونو امریکایانو عراقیانو او ایرانیانو په وژنه باندې تورن کړ او دای هم وویل چې د بیګنا خلکو وژنه یې بیخي دنده ګرځېدلې وه د امریکا په هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا هرکلی شوی که له سلیمانی له وژل کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې نوی باب هم پرانستل کېږي په سنټ کې د اکثریت مشر مچ مکانل په ستاینې سره ویلي چې نن سهار د ایران ستر ترهګر ووژل شو ډیموکراټانو که څه هم په دې اړه خواشیني نه ده څرګنده کړې خو دومره ویلي چې له دې سره ښایي زموږ هیواد یوې بلې اوږدې جګړې ته نږدې شي اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د جمعې په ورځ په یوې لنډې اعلامې کې ویلي چې دی د حالاتو د خرابېدو په اړه په ژوره توګه خواشینی دی هغه زیاتوي نړۍ په منځني ختیځ کې د بلې جګړې مجال نه لري د امنیت په شورا کې د تړلو دروازو تر شا د جمعې په سهار د سوریې په حالاتو باندې هم خبرې وشوې او همدا اندېښنه هلته هم راپورته شوې وه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د واشنگټن لخوا د ایرانی جنرال وژنه غندلې ده او ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي د افغانستان جمهوري ریاست وایي په سیمه کې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په احتمال اندېښمن دي جمهوری ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي هیله لري چې ایران او امریکا د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اساس په هیڅ حالت کې د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې څخه کار نشي اخیستل کېدای او وروسته خبر ده چې ټاکل شوې ده نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار د مودې غځولو د قانوني بدلون مسودې باندې په قومي اسمبلۍ کې رایه واچول شي تېره ورځ دغه قانوني مسودې قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړی شوې وه چې د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او نورو اتحادي ډلو تر څنګ کې لویو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ملاتړ کړی وه خو د سیاسي ګوندونو د پریکړې ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون ښودل شوی او نیوکې پرې شوې دي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
در نو قدر منو اوریدونکو نن د نړۍ په رسنیو او مطبوعاتو کې تر ټولو غټ خبر په ایران کې د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو خبر دی چې د عراق په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په دې اړه امریکایي چارواکو همدا ډول خپل ایران او ملګرو ملتونو روسیې او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو غبرګونونه او نظرونه څرګند کړي چې په دې بهیر کې د افغانستان جمهوري ریاست بیا هم یوه اعلامیه خپره کړې ده او په سیمه کې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او همدا ډول هیله څرګنده کړې ده چې ایران او امریکا د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړی چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ چې کوم امنیتي تړون دی د هغې له مخې به افغانستان خاوره د هیڅ کوم ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منظر شهید یو راپور ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په احتمال اندېښمنه دی. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې هیله لري ایران او امریکا د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی وکړي او اختلافونه د خبرو له لارې حل کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اساس په هیڅ حالت کې د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نشي کاریدلی. همداراز مایک پامپیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا امریکا ته د زغم او تحمل څخه د کار اخیستلو ویلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر هم د سلیمانی په وژلو سخت اندېښنه ښودلې. د ایران ستر مشر علي خامنه‌ای خبرداری ورکړی دی چې له هغو جنایتکارانو به چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو ځواکمنه قومندان قاسم سلیمانی یې وژلی دی سخت غش واخلي. خامنه‌ای وویل د امریکا دغه برید به د متحده ایالاتو په وړاندې د ایراني ولس د مقاومت اراده دوه برابره کړي. هغه په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او پر ځای د قدس ځواکونو مرستیال قومندان اسماعیل خانی د دې ځواک نوی قومندان نومولی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د سلیمانی قتل به د متحده ایالاتونو پر وړاندې د تهران مقاومت لا پیاوړی کړي. سلیمانی تیره یوه لسیزه کې ډیر مشهور ځکه شو چې تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړ او د سوریې او عراق د رژیمونو د ملاتړ لپاره یې ملیشه ځواکونو د دغو رژیمونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې ګډون وکړ. د ایران ایرنا خبری آژانس د دې هیواد د دفاع وزیر امیر حاتمی له قوله خبر ورکړی دی چې تهران به د سلیمانی د وژلو په مقابل کې ماتونکی غچ واخلي. د عراق د صدارت سرپرست عادل عبدالمهدی ظاهرن د سلیمانی او مهندس وژلو ته په اشاره دواړه شهیدان یاد کړي دي او هغوی د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې بریا کې ستر سمبولونه بللی دي. هغه وضعیت خطرناک بللی او ویلی دی چې ورسره به په عراق سیمه او نړۍ کې د جګړې اورته لمن ووهل شي. د راپورونو له مخې په بغداد کې د امریکا سفارت پر سلیمانی له هوایی برید وروسته امریکایي چارواکو ته خبر ورکړل شوی دی چې په سمدستي توګه له عراق ووځي. پنټاګون وویل دغې حملې ته د جمعې په سهار ترامپ اجازه ورکړې وه. پنټاګون په یوه خبره کړې بیانیه کې ویلي دي چې د ولسمشر د امر پر اساس د امریکا پوځ په بهر کې د امریکا د پرسنل د ساتنې لپاره پریکنده دفاعي اقدام وکړ چې په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک چې امریکا هغه یوه بهرنۍ ترهګر ډله نومولې ووژل شو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دغې حملې هدف دا و چې د ایران د پلان شوو راتلونکو حملو مخه ونیول شي. همداشان ویل شوی چې سلیمانی په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې ډیره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې حملې تنظیم کړې وې. د اسرائیل پوځ د سلیمانی د وژل کېدو په اړه د تهران له ګواښونو وروسته جنگ ته تیار حالت کې دی. دمشق د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا حمله بیرحمانه، خاینانه، جنایتکارانه او یرغل بللې. مسکو خبرداری ورکړی چې دغه وژنه به کړکیچ لا زیات کړي. په امریکا کې د ننه جمهوری غوښتونکو د ترامپ دغه پریکړه ستایلې ده خو ډیرو ډیموکراتانو پرې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به د امریکا پرسونل له خطر سره مخامخ شي.
We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect.
دمریکی ولسمشر ډونالد ټرمپ وای موږ دا ګام ځکه واخیستو چې د جګړې پایل ودرو. موږ دا ګام له دې لپاره نه دی اخیستی چې جګړه پایل کړو. د امریکا د استازو د جرګې مشرې ډیموکراتي نانسي پلوسی دا یوه خطرناکه پرمختګ بللی.
درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوې سارنې خبرونې ته غوږ یاستئ. په همدې موضوع باندې پاتې کیږو. وروسته له هغې چې د امریکا د یو هوایي برید په ترڅ کې د عراق په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو خبر د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا تایید شو. اوس په نړۍ کې د ملګرو ملتونو خپله په امریکا کې د ډیموکرات ګوند او دغه ډول په سیمه کې د یو شمېر نورو هیوادونو د روسیې او افغانستان په ګډون اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي له دې سره په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي او دا به د سیمې لپاره ښه نه وي. په همدې موضوع زموږ همکار نوشیروان قلندر د ډی بي له سیړونکي جهانگیر خټک سره یو مرکه کړې چې په ګډه اورو.
امریکا او ایران ترمنځ به شک چې تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی او بالکل یو جنگي ماحول جوړ دی، خو ماته مکمل جنگ امکانات اوس هم اسر ډیر زیات نخ کاریګر چې حادثاتی جنگ امکان خو هر وخت موجود وی، خو یو لوی جنگ فلحال ماته نخ کاری. البته دا ضرور ده چې دا یو جګړه ده چې کومه به کېدی شي چې په دې سیمه کې مختلف شکلونو کې خور شي. تاسو ګورئ د ایران ورسته سو کلونو کې د لبنان نه 1900 تر افغانستان پورې، یعنی لبنان، شام، عراق، یمن، افغانستان او ایون پاکستان په حواله هم دا ویل کېږي چې هلته هم پاکستان کې هم دغه یو چاپ موجود دی او سو ځینو کې او اکثر هیوادونو کې دغه باقاعده ملیشیاز دي. نو ایران په دوه هیوادونو کې د امریکایي مفاداتو ته زیان رسول شي، دا دلته کې هم یره ډیره زیاته ده. خو ماته باقاعده د ایران په خوره باندې جنگ فلحال ماته نه ښکاري. البته دا ضرور ده چې ایران به کېدی شي چې دا ضرور کوشش وکړي چې شتولره په لاره چې کم نړۍ ته د تیلو سپلای کیږي هغه اساره کی یا هغه کې داسې رخنې واچي چې تیل سپلای سلو شي او نړۍ کې د تیلو قیمتونه زیات شي، لکه نن هم تیلو قیمتونه کې اضافه شوې ده او هغه نور هم برابزي کده حالات هم د کشانت پاتې شول. نو ایران به کوشش دا وي چې هغه دا کوشش وکړي چې دلته کې چې کم خپل ملیشیاز دي هغه استعمال کړي او چې کم تیلو به تیلو لارې چې کم ده هغه کنټرول کړي، دا هغه باندې صدات لارې جوړې کړي چې کم باندې امریکا باندې فشار زیات کړي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پاکستان سره هم رابطه کړې ده، پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره او دغه شان د افغانستان ولسمشر سره هم رابطه شوې دي. که تاسو راته دا وایئ چې څه ممکنه تور دي د پاکستان یا د افغانستان څه غواړي یا امریکا د دینه څه قسم مرسته غوښتل شي؟
سو پرې چې د جنرال باجوا او د ولسمشر اشرف غنی سره د مایک پومپیو د خبرو تعلق دی، هغه خو یقیني توګه باید تاسو وګورئ افغانستان او پاکستان په دې سیمه کې دوه دفعې هیوادونه دي چې کوم ځای کې امریکا ډیر درنه مفادات لري، ستراتیژیک مفادات لري. او افغانستان کې امریکا ظاهري خبر د فوج هم دی او امریکا رائے داده چې افغانستان کې امن لارا پاکستان په لارا تیریږي. نو پاکستان او افغانستان هر حال کې چې امریکا په دې سیمه کې څه هم کوي هغه به سن اسه طریقې سره هغه تر خبر هم کوي. به شک چې د حمله ناول پاکستان یې د هیوادونو په کانفیډنس کې نو وغستل شوی، خو هغه اوس باقاعده هغه بریف کوي چې دا مونږه کړی دي، وجوهات هم خولی دي او یقیني توګه باندې دا به ویلي وي چې مونږ د پاکستان او افغانستان نه دا هیله لرو چې دوی به د ایران او د امریکې ترمنځ څه کم اوس دا جګړه روانه ده یا دا کڑکیش دی اوس خو جګړه باقاعده لا نه ده شروع شوی، خو امکان ډیر زیات دی دی کې پاکستان او افغانستان به یو سایډ هم نه اخلي. امید لا هغه بدار لري چې پاکستان لکه ایران سره وندريږي یا افغانستان ایران سره وندريږي ځکه چې دواړو هیوادونو کې شیعه مسلک مسلمانان هم ډېر زیات آبادی ده او هغوی سیاسي فشار به په دواړو هیوادونو کې په قیادت باندې وي او امریکا به د کینی توګه باندې کوشش دا وي چې کم اینټای امریکن ویو ده یا امریکې خلاف چې کم جذبات دي هغه په دو سیمو کې کم از کم سیاسي سطح باندې داسې وساتل شي چې کم د امریکې مفادو ته زیان ونه رسوي.
تاسو ډېره مننه جنگیر خټک صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اردن کو ټاکل شوې ده چې نن به په پاکستان کې د پوځي مشرانو د کار د مودې غزولو د قانوني بدلون مسوده باندې په قومي اسمبلی کې رایه واچول شي. دا قانوني مسوده قومي اسمبلی ته تیر ورځ وړاندې شوې وه چې د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف او نورو اتحادي ډلو تر څنګ لویو مخالفو سیاسي ګوندونو هم ملاتړ کړی و او دا بیا په ټولنیزو رسنیو کې په دوی باندې کلکې نیوکې شوې او سخت غبرګون څرګند شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري نگین شاپ راپور کې اوري.
په پاکستان کې د سیاسي پرمختګونو سارونکو په سوشل میډیا او میډیا په خبرو کې دا هم پوښتنې کړي چې ولی د یو پوځي افسر لپاره قانون بدليږي او د ادارو پر ځای شخصیتو ته اهمیت ورکړي کیږي. د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان دیوته ویلي چې سېنات او قومي اسمبلی او ټولو پارلماني غړو لپاره دي چې سوچ وکړي چې د یو تن لپاره نه بلکې د یوې ادارې لپاره قانون جوړ کړي. سیړونکي وایي د اپوزیشن ګوندونو دا دریس چې په وځ د جنرال باجوا په مشرۍ کې د کال 2013 د انتخابونو نتیجې د عمران د ګوند تحریک انصاف لپاره اغلا کړي ځکه اوس کمزوري او بې ځای ښکاري چې د واکمن ګوند سره بې د شرطه د هغه پوځي مشر ملاتړ وکړو چې د پرونه پوری پرې تورونه لګول. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو فیصلې ته د عمران خان ګوند ته د الیکټډ مقام هم ورکړو چې تر اوسه یې ورته سلیکټډ ویل. د عمران خان د حکومت د میډیا مشیری فردوس عاشقوان د ګړي فیصلې ورستو د اپوزیشن ګوندونو ته مبارکي هم ورکړي. د عمران خان حکومت فیصله کړي چې د جنرال باجوا د عہدې موده درې کاله نور وغځوي خو اکثره ولسی خبرګون د حکومت د پریکړې مخالف ښکاري او په سوشل میډیا د هغه سیاسي ګوندونو غړو په خپل مشرانو نیوکې کړي چا چې د حکومت سره په آرمی اکټ کې د بدلون کولو مرسته اعلان کړي ده. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وی او ای ډی وته په خبرو کې وویل
دا یو ځل بیا هم که عمران حکومت پر راسته سي مخه تا یو نمونه کې خوځل دي اصلي پاور د دې اول هم اوس به وي راکتون کې وخت کې قرار کار وشو بیا خو به شي ډیر زیات تکتور به شي دي نو په حواله سره چې خو حکومت اداره ده دا په خپل حدود کې وشي هغه چې کومې دي فوجي د مواري دي په هغه کې اوسېږي نه کې چې دغه دلته عین کې د ځان لپاره دا خپل سرویس دا یتولو د لپاره اکسټنشن د لپاره نو موږ د دې شي په حواله سره دا نو اول مې هم دا ویل او بیا هم دا ویل یو د دې ترنیم هم کلکه غندنه کو او موږ تنظیمي تور باندې هم د دې کلکه غندنه کو.
د جمعیت علما اسلامي او مشر سلیم الله الوزی وای چې ګوند یې تل د جمهوریت دارو ملاتړ کړی دی او نورو غیر سیاسي دارو ته دا پیغام ورکوي چې په خپلو حدودو کې پاتې شي. خاغلی الوزی زیاته کړی چې ګوند به د اسمبلی په فلور د دې عمل مخالفت کوي. وی او ای دی وسره د خبرو په وخت وتلې قانون پوها فضل خان ایډوکیټ وویل چې د سپریم کورټ د فیصلې په ترڅ کې په آئین کې د عہدې د مودې د غزولو د پارلمان نه قانون سازي په کار و خو حکومت هغه اکثریت نه لري چې دغه قانون منزور کړي. خاغلی فضل خان وایي حکومت درغلی کوي ځکه چې په آئین کې د بدلون په ځای په آرمی اکټ کې بدلون راولي چې هم د قانون او آئین خلاف ورزیاو او هم د عدالت د فیصلې سپکاوي دی. دا به کتلې شي چې آیا عدالت او نور قانون پوهان هم دا ګڼي چې د حکومت اوسنی تګلاره د عدالت توهین دي او کنه. تروسه د پارلیماني غړو لخوا په میډیا کې په آرمی اکټ کې د بدلون په اړه ریپورت شوی خبرونه وای د مزکنی هوایی او سمندري پوزونو مشران او د ګډو ځواکونو مشرانو د ریټایر کېدو موده به سلور شپېته کاله وي. کچري د دوی د کار موده غزول کیږي. د دغه اکټ لاندې د وزیر اعظم په فرمان به درې کاله نور د نوکرۍ اجازه ورکول کیږي او دا امر به بیا په کوم عدالت کې چیلنج کېدای هم نشي.
نو خدای مون اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا سارنی خبرونه ته واګی استی ل اوس نه لستقي وروسته به د دیوا بیبی شیرین خبرونه پیلېږي. د خبرونه باز د موږ دوه تکرام کرانی منظر شهید او نگین شاه وړاندې کوي. لموږ سره مل پاتې شئ ترڅو چې تاسو هم خپل نظر لموږ سره شریک کړئ شئ. تاسو هم د ډیوی سټوډیو ته ټلیفون کولای شئ او په ورځنی موضوع باندې خپل نظر او خبر شریکولای شئ. ورسو یو بل مهم راپور ته چې د ترکیې پارلمان داسې یو قانون منظور کړی چې لمخې به یې په طرابلس کې په نړیواله توګه پیژندل شوی حکومت د ملاتړ لپاره پوځیان استوي. تاسو پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نصر الله خانی راپور ته.
د ترکی پارلیمان یو قانون منظور کړی چې لمخې به یې په طرابلس کې په نړیوال توګه پیژندل شوی حکومت ملاتړ لپاره عسکر لیږل کیږي. د ترکی د پارلیمان غړو د زیارت پنځم به په ورځ د قانون د یو سلسله راتیا په مقابله کې د 315 رایو سره منظور کړو. د اپوزیشن ډیر ګوندونو د دغه قانون یا بل پر ضد رای ورکړه. د لیبیا حکومت د وزیر اعظم فیاض سراج په مشرۍ کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوان نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه، ځکه چې د هیواد ختیځ ته د جنرال خلیفه حفتر د ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي چې د روس، مصر، متحده عرب اماراتو او د اردن لخوا ملاتړ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اردوان ته لیبیا ته د عسکرو نه لیږلو مشوره ورکړې ده. د ترکی پارلیمان د زیارت په ورځ په لوی اکثریت سره د دغه قانون منظوري ورکړه چې حکومت ته اجازه ورکوي چې د لیبیا نړیوال پیژندل شوی حکومت ملاتړ لپاره عسکر ولیږي. مصطفی سینټوپ چې د ترکی د پارلیمان سپیکر دی د نتیجو اعلان وکړ. صدارتی بل یا قانون کې ټول کارول شوی رائے 509 دی. د قانون په حق کې 315 او په مخالفت کې یو سلسله رات یا رائے کارول شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې د لیبیا وزیر اعظم فیاض سراج په مشرۍ کې د دغه هیواد حکومت د انقرې نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې د جنرال خلیفه حفتر ځواکونو چې د ختیځ لیبیا کنټرول لري د برید مخه ونیسي. اردوان او سراج په دې وروستیو کې یو تړون لاسلیک کړ چې انقره ته اجازه ورکوي چې د 2014 کال راهیسې جګړه ځپلي هیواد ته فوځي مرسته واستوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي، موږ د طرابلس حکومت ته هر ډول ملاتړ ورکړی او ملاتړ به ورکوو چې عربی هیوادونو او اروپایانو لخوا د ملاتړ شوی جنرال چې د حکومت تخته نسکورول غواړي په وړاندې جنګیږي. انقره دلیل لري چې د لیبیا حکومت ته ګواښونه په سیمه کې د ترکی امنیت او سولې ته زیان رسوي. اردوان په شام کې د فوځي یرغل لپاره دغه دلیل کارولی وو. د امریکا او د ترکی ولسمشرانو تیره میاشت واشنگتن ته د اردوان د سفر پر مهال په لیبیا خبرې کړې وې. سپینه ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ته د ترکی د پارلیمان د رای ورکولو وروسته په سیمه ییزو مسلو د خبرو لپاره اردوان ته ټلیفون وکړو او هغې ته یې وویل چې بهرنۍ لاسوهنه وضعیت پیچلوي. د جنرال هفتر فوج چې د ځان د لیبیا ملي فوج ګرځوي د انقره او د طرابلس ترمنځ شوي تړونونه یې غندلي دي. عرب لیګ هیوادونو د وضعیت ارزولو لپاره د نهي په ورځ په قاهره کې بیړنۍ ناسته غوښتلې ده. د هفتر فوج د ترکیې سیمه ییز سیالان مصر، سعودي عرب، متحد عرب امارات، همدارنګه فرانس او روسیا ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سراج حکومت د لویدیز ځینې برخې کنټرولوي او له ترکیې، قطر او اټلی نه مرستې ترلاسه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
درنو قدرمن اوردن کو اوس هم رسیدو د خبرونه ورستی راپور ته واغه هم د بلوچستان په چمن کې د پښتون جرګې لخوا یو احتجاجي ناشته د چي پسیمه کې دوی په خپل یو شمیر اندیښنو باندې سر ټکول او دوی وایي چې د ورځ لخوا هم په دغه ځای کې شوکه کیږي او د دې پر ځای چې حکومتي چارواکي او حکومتي ادارې د دغه ستونزې د حل په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي دوی ته لا زیات ضرر رسول کیږي او له دوی څخه پوښتنه کوي کیږي پام کړئ په دې اړه د سیمې د ډیپی د خبريال نعمت الله سرحدي یو راپور ده
په چمن سره د شار کې مقامی قبایلو د یو سازمان پښتون قبایلی جرګې د چوکاټ لاندې دغه احتجاج وکړي چې غوښتنه کول په چمن سره د شار کې د روانه بدامنی ختم کړل سي پر پوله جو مقامی تاجرانو ته د کاروباري دندو کې اسانتیاي ورکول سي او د کوټي چمن په لوی لارې جوړ د چارواکو چخپښتون دي ختم کړل سي دغه قبایلو د شار پر شهیدانو څلور لارې باندې احتجاجي غونډه وکړه چې ورته د پښتون قبایلی جرګې ځای مشرانو خپل ویناوي وکړي چې دوی د روان حکومت څخه سخت ګلمن وو چې یو طرف ته ودی ته د ژوند اسانتیاوی برابر نه دي او په دولت کې د ګرانۍ کچه ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دوه روانه ده او عادي خلک د بیروزګاری سره مخامخ دي خو بلې خواته حکومت د دوی پر پوله پر کاروباري دندو باندې بندیز لګوي په دغه مهال د پښتون قبایلی جرګې مشر سردار خیر محمد اسفزي او ډیواته څه دارنګ وویل
منشیات په دې بازار کې منشیات خرچېږي اډې دي بیا بیا دي کچا اډې سرکار باک نه بکی خلک ځوانان ځوانان خلک به کورو په منشیات وخت کو دا ظلم دي موږ دې خلاف چې غله را وسلې دي په دې بازارو کې غله ګرځي خبره باندې ها مخاز غله د غلو مل خلاف کې سرکار کولای شي ودی کینې کولای زه بخپل دي پاکوم د ما سره دونی پوجتا چې زه بخپل دي پاو دا من دا مان په واجب باندې په چمن کې یو شی نسته ګلوري وشتل کیږي په مجتانو کې نه جدا چا په خلکو پر کورو ول کیږي د دې ګرد مل خلاف
د سیمې د مدني ټولنې فعالینو هم په دغه احتجاج کې برخه درلوده چې د مدني ټولنې فعال غړو وډیوته هم وویل چې حکومت اسانتیاي ورکولو په چپه د سیمې د عادي خلکو مخته مشکلات ورس په ورځ زیاتوي چې په سیمه کې یوازې د منشاتو کاروبار وده اخیسته ده او ځوانان په دانسته تور باندې په نشاخته کولو هسي روان دي
د شار د ولس د غریب خلکو د پاره دلته ډیر بدامنی ده غلې لکړی دي دلته د نادرا کې سخت خلک په تکلیف دي پریشان دي شناخته کارتونه بلاک دي پر دې موږ د سرکار څخه دا اپیل دي چې زموږ په کارو دي کار نه لري
دلته زموږ زنان زموږ کنيان دی علاج وو د پاره دي کوچله پاکستانی شریعت ته غلري په و باندې او په بل باندې درولې چې کین تلاشیان کوي دلته چې دي د منشیاتو بل ته منشیات دلته چې دي دلته د منشیاتو په درزنو نه اډی دي دلته تقریبا درې سلور درزنه سزيات اډي د منشياتو دلته مج د تنظیمات دلته مج ام پی ام نه سافت په ډیر خواست وای په ډیر دغه وای پوری ټول د دې مس مارسي او منشيات روشان دي ګرفتار
خود ځل کې عبد الله چمن مرستيال کمشنر عبد البشير بریچ څخه د پښتون قبایلی جرګې او د مدني ټولنې د فعالینو دغه غشتونو پاک لو پښتل نو هغه وویل چې دغه اکثره غشتونه د پاکي دارو سره تعلق لري د دغه هڅې د اصلاح کولو د پاره به د لوړتوب چارواکو سره د پخپل وویني او کومي مسلې چې دلته مقامي دي د هغه کولو د پاره دوی اقدامات اخیستل پیل کړی دي د سیمې مقامي تاجران او قبایل او د مدني ټولنې فعالین اکثره د غرنګ احتجاجونه کوي چې غټه غشتنه په سیمه کې امنیت را او کارباری دندو کې اسانتیاوی ورکول شامل وي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
دا د وی او ای دیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 0001 202 205 003